با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در برنامه ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی یا آزادی پسپوکی را با همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد میتوانید بشنوید. در برنامه میمانای با خود داریم و شما همچنان میتوانید با رادیو آزادی به تماس شوید. اما پیش از نشر از برنامه، نخست سرویس خبری را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر، حداقل 310 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد و در اثر دو حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعه ها در سنا مرکز یمن 25 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد. اشرف غنی امروز پس از ادای نمازی در صحبت به رسانه ها گفت جنگ بالای افغانستان تامین شده و تمامی افغان ها به صلح سراسری نیاز دارند. به گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان یک سال دشوار را سپری کرده، اما وی برای بهبود وضعیت ابراز امیدواری کرده است. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نمایندگان افغانهای اهل انود و سکها دیدن کرد. در این دیدار سناتور انارکلی اونریار پیام تبریکیش را به مناسبت عید قربان به رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده گفت که عید را به نیروهای امنیتی افغان نیز مبارک باد میگوید. خانم انارکلی اونریار از تلاشهای حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت اندوها و سکهای افغانستان ستود. رئیس جمهور افغانستان نیز از تلاش‌های اهل انود و سکه‌های افغانستان در امور بازسازی کشور یادآور شده گفت که اندوها و سکه‌های افغانستان زمینه را برای تجارت بیشتر ساختند. این در حال است که روز گذشته اوتار سنگ رئیس شورای اندوها به رادیو آزادی گفت اقلیت‌های مذهبی اندو و سک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند و دلیل این را تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینی شان خواند. نیروهای امنیتی افغان در زمستان آینده با کمبود حدود 90 هزار بالاپوش مواجهند که به گفته یک اداره تحقیقاتی امریکا این مسئله میتواند روی مبارزه نیروها علیه طالبان تاثیر منفی داشته باشد. جان سپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک نامه فرستاده شده به پنتاگون هفته گذشته گفت این مشکل شاید تا سال آینده حل نشود. سپکو گفته است قماندانی نیروهای انتقالی امنیتی که مسئولیت آموزش نیروهای افغان را به عهده دارد فرمایش حدود 75 هزار بالاپوش برای پلیس افغان را داده بود که باید تا پایان ماه جولای امسال می رسیدند، ولی چنین نشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات عربستان سعودی میگویند حداقل 310 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست داده، در حالی که 450 تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. گفته می شود که این رویداد در اثر ازدحام و زیر پا شدن صدها تن پیش آمده است. مقامات عربستان سعودی در صفحات توییتر خود نوشتند که عملیات نجات در محل رویداد ادامه دارد. در یک ماه گذشته این دومین حادثه مرگبار است که در عربستان سعودی اتفاق می افتد. حدود دو هفته پیش در اثر افتادن یک کرن ساختمانی در مسجد الحرام 110 تن کشته شدند. بر اساس تخمین گفته می شود که امسال 2 میلیون نفر از 164 کشور جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 1 میلیارد یورو را برای حمایت از آن عده پناهندگان سوریایی بفرستند که در کمپ‌های مهاجرین در ترکیه، اردن و لبنان به سر می‌برند. رهبران این اتحادیه همچنان توافق کردند تا پایان ماه نوامبر مراکز را در خط اولی احداث کنند که مهاجرین به آنجا می‌رسند، یعنی در یونان و ایتالیا. در این مراکز متخصصین اروپایی به شکل فوری افراد واجد پناهندگی در اروپا را مشخص کرده و آنها را ثبت و راجستر خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپایی جان کلاود جانکر بعد از یک جلسه 7 ساعته که در بروکسل دایر شد در مورد گفت:
The meeting took place in a better than expected atmosphere. I was reading.
اومگوید جلسه در فضای بیش از حد انتظار بهتر برگزار شد. قبل از آمدن به اینجا خوانده بودم که قرار است این جلسه خیلی دشوار باشد، اما اینطور نبود. جلسه بر اساس توافق و تلاش‌های همه بود تا به یک نتیجه مثبت دست یابیم. اروپا با یکی از بدترین بحران پناهجویی در یک دهه روبرو است. وزارت دفاع آلمان میگوید رئیس ماموریت آموزشی این وزارت در کردستان عراق در گذشته است. وزارت دفاع آلمان در یک اعلامیه گفته است جسد جنرال استفن اسپاتل 56 ساله در اتاق اوتلش در اربل مرکز کردستان عراق یافت شده. در اعلامیه گفته شده است معلوماتی را که در حال حاضر در دست دارند نشان دهنده خودکشی احتمالی یا دخالت فرد دیگر در این حادثه نیست. آلمان مثل کشورهای دیگر یک ماموریت آموزشی را برای آموزش نیروهای پیشمرگه کرد که علیه داعش مبارزه می‌کنند به عراق فرستاده است. بر اساس گزارش روزنامه دیولت آلمان، دگروال جان هیمن، معاون ماموریت آموزشی آلمان در کردستان، مسئولیت‌های جنرال اسپاتل را به دوش گرفته. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. آل در ادامه همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد را در برنامه در امواج آزادی رهنمایی کنید.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، عیدتان مبارک. ما و آقای رضوان مراد امروز به خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما فعالیت‌های داعش و مقابله با آن. خب آقای رضوان مراد، جایش است که از آقای الکوزه هم یاد بکنیم، روح شاد باد. اولین برنامه ما یا اولین عید ماست که بدون مرحوم الکوزه اجرا میکنیم.
بله نظر صاحب، زه هم دوستانو ته ملمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه د اختر مبارکیانه وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو ویل چې الکوزی صاحب ته الله جنتونه په نصیب کړي، لومړی عید دی زموږ او ساسو چې الکوزی صاحب پرته تیرو، او خدای دې وکړي چې نور هم لغمه لري اوسېږي.
بله بله. خب به هر حال موضوع بحث ما فعالیت های داعش و مقابله با آن است. امروز استودیو کابل ما فعال نیست، اونا هم رفتن به عیدی و عید قربان و قربانی ها دارن که برشان بر از نام قربانی هایشان میگیم قبول و عیدشان مبارک باشه و با صلح و سلام و سلامتی عید سپری بکنن. و ما مهمان های خاص نداریم، تا حد توان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم آقای سید قهار، پادشاه نماینده کاروان صلح به رهبری حاجی صاحب ظاهر، و همچنان محترم آقای رزون‌الله شپون، فعال مدنی، و محترم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، عالم دین از ولایت ننگرهار، همچنان پوهان صاحب ودی صافی. اینا هم تا به نوبت آجی بله. سید داود کوشش میکنیم چند دقیقه تماس برقرار کنیم.
بله، ترسو دوی داعش سر در روان مبارزه، او دا چه داعش پا افغانستان او څنګه چه نظر سبتاس ویل پا ختیز بله. سیمو که خپل فعالیت تیز کرده ده پا دیاره لامل منو سر خبری کو.
بله، از مهمانای محترم ما کی وصل شده؟ آقای محترم آقای صدقهار پادشاه. بله. آقای شپون وصل شدن.
بله تراغی مخی به نظر سب چه ملمنو تلار شو د افغانستان که و پا خاصو که پا خطیس که پا ننگرهار که ده دشت فعالیتونو پاده سی یا لندشان
حتما یک چیز تیگه دیگه
بله یا مقدمه
را کنیم بدیم که مقدمه را خیلی با اول مقدمه را شروع کنیم اول میشنیم خیلی مقدمه را
کچه همچی ده افغانستان پا مختلف و برخو که ده داعش ده فعالیتونو پاده ری بودون اخباریگی خود ختیز و سیمو پا تیره بیا ده ننگرهار قومی مشران او اسیدون که وی ده دوی سیمه ده داعش ده بساری وحشت او توتریخوالی سر مخامخ دی. افغان حکومت وی ده ننگرهار پا کوت شینوارو ده بالا اچین او نورو زینو سیمو که ده داعش ده زپلو لپاره پوسی عملیات کوی خود ده سیمو خلق وی لننګرهار څخه د داعش دوره کولو لپاره څه ډول چې لازمه ده حکومت هغه شان ګامونه نه پورته کوي دا ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د داعش پر ضد وسله پورته کړې ده او له دولت غواړي چې د دوی ملا وتړي د کوټ خلک وایي داعش د دوی خلک وژني کورونه سوځوي او په سیمو کې توره فضا خپره کړې ده
زما پلار مړ که یوې زما ورور مړ که داعش او دغه ته مجبور کړو چې راپاسیږو او د خپل ځان دفاع لپاره د حکومت له پوستې جوړ کړو اسلام خپل کور نه راوړي دغلته پراته د خاورې خدمت کوو د خپل ځان خدمت کوو
ایمان هم وژني مکتبونه هم بندوي مشران هم وژني نو دې ته مجبور شو نو هله خیره خطبان ده چې راپاسیږو دغه ملاتړ وکړو خپل ځان دفاع
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي په روانه اونۍ کې له ننګرهار کتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د داعش پر ضد به دغلته پراخ عملیات ترسره کیږي
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب په څه ترتیب کولی شو صاحب لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسوو په نیمایي کې پرېنږدو دا د ماکې هدایت هم ده قمندان صاحب د پولې اردو هم دلته ناست و قمندان صاحب د لیوا هم دلته تشریف لري او همداراز د رئیس صاحب د امنیت قمندان صاحب د امنیت زه د رئیس د جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان په نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده چې دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي
اخوا بیا د ننګرهار قومي مشرانو او استازو ګواښ کړی دی چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې حکومت اقدام ونه کړي نو دوی به له پخوانیو مجاهدینو سره لاس یو کړي او د داعش پر ضد به وسله پورته کړي د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي د داعش پر ضد به دوی د دې لپاره پورته کیږي چې له خپلو سیمو ځانونو او خپل ننګ او ناموس څخه دفاع وکړي
د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې دا پروژه نه ده دا به د ولس جنگ وي دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع کوي دا هغه جنگ دی
افغان حکومت او د پوځي چارو کارپوهانو په لومړي سر کې ټینګار کوي چې ځینو طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي خو د افغانستان د ختیځو سیمو خلک وایي داعش تر ډیره له بهرنیو وسلوالو په ځانګړي ډول د پاکستان د قبایلي سیمو له اوسیدونکو جوړه ډله ده چې پراخ مالی او پوځي امکانات لري او د بریدونو پر مهال نه کلتوري نه بشري او نه هم اسلامي ارزښتونه په پام کې نیسي په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ولایتي اداره څه کوي آیا د دې ډلې پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د خلکو د توقعاتو سره برابر دي او کشیر ته پخوانی مجاهدین او خلق د داعش پر ضد وسله اوچتوي نو ګټه او پایله به څه وي د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن همدې پښتنو ته د ځواب پیدا کولو هڅه کوو
تشکر آقای رضوان مراد محترم آقای سید قهار پادشاه صاحب عیدتان مبارک عید قربان مبارک مقدمه آقای رضوان شنیدین شما چی گفتنی دارین واقعا همونطور که میگن همونطور است در اونجا داعش فعال است یک عکس العمل های مردم تا چی حد درست است از شما بشنویم سید
صاحب به سول کاروان پا نماینده دهی قهار پادشاه خبری که اون
مهربانی سه
آور سه
او سه مهربانی
بله پاچه سه مهربانی او کم
سایده سه دا چه داعش دا راغله دا و دا شنوار و پسیما که زی پا زی شو هی نو طول نره دا شنو گوری چه دا ظلم او سر تیدل دا زمونگ سپندیری پا بامونو بانه که نول پا بامونو بانه وازو زول او زوانان زمونگ واخت لکا سنگا چه سره مال حلاله قربانه که دوی دا غس زوانان مسرون پره که آیا دغه ظلم پروسه پور په نړۍ کې نه ده شوی لکه دا چې په شینوارو کې شروع شوی د دغه ظالمو خلکو په مقابل کې مونږ پاسون کوو حاجي صاحب عبدالظاهر قدیر ته ټول خلک سرګې په لارې دي حضورونو ځوانان سپینګیرې علما کرام او ټول دا غواړي چې ورو ورو ګله حاجي صاحب ظاهر قدیر وی شي او مخکې شي او د دغه ظالمانو په مقابل کې مونږ جنګېږو مونږ خپله وینه تویو مونږ خپله وینه به نظرانه کوو د خپل د ولسونو د خلکو نه
بلې پاچا صاحب، فقط دلته پښتنه دا ده چې ځینې خلک وایي چې ننګرهار لوی ولایت دی، امنیه قومنداني لري، امنیت ملي لري، والی صاحب هلته فعال دی. آیا تاسې د ولایت له اجراءاتو راضي نه یاست، او آیا ولایت اجراءات کوي ولایت مقام؟
یا حکومت چې دا خاموشي اختیارې مونږ سپندغه باندې د ولسونو خواران نه پوهېږي، ولسونه پاندې دغه چې د چوالې دا حکومت خپله خاموشي اختیار کوي. ښه دښمن ګوري چې د میاشت میاشتو دا را روان ده، او دغلته خپل اعتمالات کوي او ساقینې او خصیصې وسلې ټولې په دې غرونو کې ځای په ځای کړه. دولت بار ده تو ورځ د شپې راځي د خلکو کورونه سوځي او خلک وژني. آیا دا ګوره حکومت باندې د دې ولسونو امنیت فرض ده؟ کدا حکومت دا باید د دې ولسونو امنیت ونیسي؟ دا کدا دا ولسونه د حکومت سره نه، نو حکومت خو په ولس باندې کېږي. نو دا چې دغه ظلم روان کړی ده د حکومت خاموشۍ ته مونږ هم داسې دغه یو چې خو دا ولې د حکومت داسې خاموشي اختیاره کړې؟ ځکه حاجي صاحب ظاهر قدیر په مجاهدینو باندې غږ وکړ. مونږ ټول مجاهدین چې څومره په ننګرهار او په دغه ژوند کې دي، دغه ټول دغه قربانۍ دپاره بس ویل چې مونږ بالکل د قربانۍ ته ورته حاضر آمده یو. که کوم وسله لرو که نه لرو، مونږ به ورور ګل هغه سب ته به ورځو. هغه زمونږ د خویندې د میندې چې کوم دغه شوي دي، دغه انتقام به انشاءالله مونږ د دې خلکو نه باخلو.
بله تشکر. خب محترم آقای رضوان الله شپون، فعال مدنی، شما به برنامه خوش آمدین. عیدتان مبارک. پاچا صاحب شنیدین، شما چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
وعلیکم السلام خغل نظر و مراد صاحب، تاسی تا و دا زده را دیر طول درنو و ریدون کتا سلامون نیکی هیلی و دا اختر مبارکی. ما د ملګری خبري واورېدلې نیمرار کې دغه مسله اوسنۍ نه ده، پخوا وه. د چې اوس د نیمرار مدني فعالینو او ځینو زړهسوا احساس خلکو دغه مسله راپورته کړله، دولت یې دې شي ته متوجه کړه. دا یو ښه کار وشو، اګر چې ځینې خلک یې د داعش دپاره کمپاین بولي، اما موږ د داعش دغه کوم وحشتونه چې دي دا باید پټ کړې نه دو. لومړیو کې طالبان هم همدغسې کارونه کول، اما خلک ته نه خبرېدل. تاسو ولیدل چې د سوشل میډیا مبارزې ډېر رنګ راوړ، د هغوی هغه جنایات خلکو ته دلالت، خلکو وپېژندل، خلکو ورته نه وویله، ډوډۍ ورنه کړله، بیا کالي ورنه کړل، ورو ورو منځوي شول. اوس چې د داعش په نوم نوې پروژه شروع کېږي، د وحشتونو په اړه اورېدلي دي په شینوارو کې، په نورو ځایونو کې د ملګرو سره مې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې دا داسې خلک دي چې بیخي نو هېڅ قانون ته پابند خلک نه دي. موږ د مکتب په کتابونو کې د ظلمونو کیسې ډېرې اورېدلې، د چنګیز او د هلاکو او د یو او د بل. دوی د هغوی نه ورړولې ده، دوی بیخي د هغوی ریکارډ مات
کړه.
دا چې اوس څه کول په کار دي، مهمه دا ده چې دولت باید اقدام وکړي. دلته فکر کوم د اشخاصو مداخله به د دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان کوي، او یو غټ تاوان به دی چې د دولت شتون به تر سوال لاندې راشي. چې دولت موجود وي، ولې اشخاص په دغسې هغه کې مداخله وکړي؟
شپون صاحب، یو پوښتنه چې دغه دی، ځینې خلکو سره چې مونږ غږېدلي یو د شینوارو ولسونو سره، دوی وایي چې مخکې داسې ویل کېدل چې دا طالبان د یو سپین بیرغ په تور بدل کړی دی، اما اوس خلک وایي چې دا اکثریت دې خوا د اپریدیو اورګزیو او د قبایلي سیمو خلک دي، او کېدای شي حتی داسې ویل کېږي چې ځینې په ژبو هم نه پوهېږي. یعنی دغه خلک چې په شینوارو په دې ولسوالیو کې فعال دي، او تاسې چې وایي چې دا وحشتونه کړي دي، اکثره بهرنیان دي او که د سیمې خلک دي ورسره؟
د سیمې خلک د پخوانیو، البته د پخوانیو طالبان، کله چې به طالبان په کټګوري وشل کېدل چې مثلا سولې ته لږ راځي او سولې ته ډېر راځي، یا د سولې نه بېخي بېزاره، هغه خلک چې د سولې نه بېزاره و هغه د دوی سره یو ځای شول، د دوی بیرغ یې پورته کړ، خپله ښکته کړه. اما زه چې د سیمې د خلکو سره په تماس کې مالته، هغوی وایي چې حتی دوی کې داسې کسان دي چې بېخي ګیرې خریلې دي. یعنی دا په دې معنا چې خپله په هغه دوی چې د څه دپاره مبارزه کوي، دوی چې خلافت یا دوی چې اسلامي نظام یا دوی هغه خپله نه عملي کوي. دوی داسې وحشتونه شروع کړي. تاسې هغه د ماشوم کیسه اورېدلې ده چې وړوکی ماشوم چې پیدا شوی و، بیا هغه کورنۍ د خوشحالۍ ډزې کړې وې، راغلې دوی نه ډوډۍ خوړلې و، د تاسې پسې هغه ماشوم هم وژلی دی. دغه بل ورځې تقریبا 15 ورځې مخکې په کوټ ولسوالۍ کې 15 شپږ داسې سپین ګیري نیولي دي چې ما د هغوی پوښتنه وکړه. حتی د کوټ هغه ځایي خلک البته یو او دوه نه تقریبا ټول د کوټ خلک په دې نظر دي چې دغه دغه یعنې د انسان په جامه کې ملایکې وي دومره بې ازاره مخلوق و. دوی چې دغه خلکو ته هغه کوي نو
مننه شپون صاحب او پاچا صاحب لمن سره پات شي
عملی پوهان صاحب وزیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم در خط تلفن با ما هستند. خوش آمدید میگوییم و ایدام برشان تبریک میگوییم. ایدتان مبارک پوهان صاحب.
تشکر بسیار داد نظرت محترم با شما و همه کارکنان شما و به هموطنان ما عید سعید قربان از دل برشان مبارکی میگم.
بله خب صاحب در این روزای عید آمست و این برنامه ما هم از خاطر از این که از ننگرهار بسیار خبرهای ضد نقیض و بسیار ادعا زیاد شده در اونجا داعش صاحب فعالیت زیاد شده. پاچا صاحب آقای شپون اینام گفتن مسائله شما این موضوع را تا چه حد جدی تلقی میکنین برای از این که ما هم نمیخواییم یک چیزی شده که یک مردم را بترسانیم در اون منطقه هر کس پا با فرار نگذارن. صاحب تحلیل شما چگونه است صاحب در مورد؟
تشکر. وقتی که ما شما میتونیم وقتی که فرمول داعش پیدا شد و نامش پخش شد در جهان اسلام که اینا خلافت میخواین و خلافت کل دنیا را میخواین، امیرالمومنین دنیا از این داعشی ها تعیین شد و این آغازش یا آغازگر جایش عراق بود و سوریه بود و اینمی جایا بود که دامنش تا یمن با بسیار زودی پخش شد. این که در افغانستان نام از اینا گرفته می شد، بیشتر ایران فکر میکرد که ایره امریکایی ها بر ضد ما در این سرحدات ما تقویه میکنه. اما حال وقتی که دیده میشه که در بدخشان هم اینا فعال هستن، از اون طرف هم راشان کمک میشه و در فاریاب هم هستن و در مشرقی خوبیخی هجوم آوردن، در هلمند و ای جایا هم دیده شدن. ما فکر میکنم که این لشکر داعش قدر لشکر نیست که در سراسر دنیا پخش شوه، اما همونمون نقاط که نقاط داغه از لحاظ نظامی و سیاسی در جهان وجود داره، خصوصا در جهان اسلام که در افغانستان و مرزا با پاکستان و اینا قبلا وجود داشت به نام جنبش طالبا و امیال هم چیز ناچیز وجود دارن. بخاطر از این که اینا یک جنبش به ایجاد شده بود، از اون طریق میخواستن اهداف نظامی و ملی خود در یک کشورا پیش ببرن، چون وقت از اونا بسر رسیده و دیگه حال کس نه نام القاعده را میگیره نه نام طالبا را میگیره و داعش است و داعش است که از وحشت بسیار زیاد هم استفاده میکنه. اعمالشان قسم گیریدن بشه اعمال اسلامی نیست، داشتن خانم ها در جبهاتشان، چور کردن از اینا، لوت کردن از اینا، بفروش رسازیدن از اینا، بریدن سرها در بدخشان، در یک جای دیگه جای در مشرقی، در بم پراندن. این رای هیچ دین نیست،
بله.
رای هیچ مذهب نیست. اینا آدم های تروریست هستند که تروریسم بین المللی را برای گرفتن و دستاوردن اهداف موقتی پیش انداختن و در بخش افغانستان گروه های باشن که صلح طلب نباشن و
بله.
در بین طالبا باشن و طرف صلح طلب طالبا را رد میکنن، با اینا یکی شدن و در پیش سر از اینا قوت ها و ارگانیزیشن های هم وجود داره. فکر میکنم دولت های هم
بله.
از اینا به نفع خود میخوان استفاده بکنن.
او بخی استاد فقط ام دقل تا چه تاسی خبری ادکره چه دیدی تر شا پوری چه ترسو قوتون نهی دا امکان نلری تاسی گوری چه کم ویدیوگان دایش پروی یا پنگر هر که خلق غگیگی بهترین عصری ترین موبایل تلفون لدوی سر دی کیش ڈالر یعنی نقد ڈالر په صندوقونو کې ګرځي. د دوی موټر بهترین موټر دی، اسلحه تقریبا د طالبانو او د پخوانیو مجاهدینو په مقایسه پرمختللې وسلې دي. دا خو امکان نه لري چې د بغداد او د کوفې داعش د په دوه ورځو کې افغانستان ته راشي او دومره سامان او ساز و سامان سره په سیمه کې. ستاسو په نظر آیا کومه لویه کړۍ استخباراتي کړۍ نشته چې د دې حمایتو کې؟
ولیستاز فکر کوم چې دلته د غربي نړۍ د جهاد د افغانستان د ورځې نه چې سره لښکرې دلته راغلی وې، سی آی ای د آی اس آی سره لاس یو کړی و او د افغانستان د جهاد سره مرسته کوله او اوس خپل کتابونه نازل کړي دي او کتابونه پہ باندې ډاکې دي. نو اوس هم هماغه وخت تغیر خوړلی دی، اکتوران هم باید تغیر وخوري. نو فکر کوم چې دا خلک چې اوس راغلي په دې عصري وسلو سره، حتی بوټان د ناټو د قواو بوټان دي او هغه سبکو لاره چې دوی پرې روان دي، غواړي په آسیای مرکزی د پخوانی اتحاد شوروي ته هم ځان ورسوي. داسې معلومیږي چې ډېر لوی پلانونه شته دي او دوی ته نوي اکتوران رامخکې کړي دي. او زه نه وایم چې دا به د امریکا حکومت یا غربي حکومتونه که دا کار کوي، کیدای شي چې امریکا حکومت کې هم او غربي نړۍ کې هم او حتی اسرائیلو کې هم هغه د وسلو فابریکه داران دي چې دوی هر وخت جنگ تازه غواړي او غواړي خپلې وسلې وپلوري. نو امکان لري چې هغه وسله داران هم په دې کې لاس شراکت ولري او هغه بخش د حکومتونو چې هغه محافظه کار دي او د خپل قوت د زور د لارې نه غواړي چې د منطقو کې تثبیت کړي او مخکې بوزي، شاید دا ګروپ په مخکې ول چې داعش منطقان کا فکر وکړو. داعش د دې مفکورې سره چې دا رقم خلک علالي او وژني، دوی ډېر دوام نشي کولی. نو معلومیږي چې دا د موقتي وخت دپاره د دوی نه استفاده کېږي، اهداف نور دي او هر کله چې ورته ورسېږي د دې سرونه به هم پرې کېږي.
مننه استاده. پاچا صاحب، پوښتنه دا ده چې ځینې خلکو سره داسې اندېښنې دي چې که چېرته د شمال مثال ورکول کېږي چې جنرال دوستم پاڅېد او هلته یې خپلې سیمې آزادې کړي، هغه همیشه ویل چې زه د حکومت او د رئیس جمهور او د امنیت شورا په نمایندګۍ ځم او د عملیاتو مشري به افغان ځواکونه کوي. خلکو سره داسې اندېښنې هم شته چې که په ننګرهار کې حاجي صاحب ظاهر یا نور مشران په خپل سر اوچتېږي، اسنه چې دا په اخر کې څه بل مسایل راپورته نشي، بیا دا خلک به څنګه د دوی نه به څنګه وسلې اخیستل کېږي؟ یو قسم د حکومت او د پخوانیو مشرانو یا مجاهدینو مشرانو ترمنځ خدانه خاصه ټکر موضوع هم مطرح ده. له حکومت سره به د سولې کاروان یا حاجي صاحب ظاهر چې کومه هڅه شروع کړي، دا له حکومت سره هم آهنګ کوي تاسو؟
مو خبره دا څه ده چې د شینوارو د ولس سره په غم او خوشحالۍ کې حاجي صاحب ظاهر قدیر شریک ده. د د پلار په شینوارو کې جهادي قومندان تیر شوی ده. دغه ټول ولسونه او خلک په وخت نه چې هغه الله تعالی د جنت فردوس په نصیب کې شهید شو، بعد هغه نه دغه ولسونه او خلک ټول حاجي صاحب ظاهر ته پاتې شو. نو حاجي صاحب ظاهر اوس مجبور او مکلف ده چې ولس ژاړ یا د ولس اوښکې به پاکوي. ولس ته وویل چې زما سر او مال ستاسو نه قربان ده. او زه ګوره زه ستاسو د دې شینوارو قوم په نوم باندې زه ویاړم. نو زه خپله وینم ترې قربانوم، سر نن ترې قربانوم، مال نه مرورنه قربانوم، اولاد نن قربانوم، ملګري نن ورنه قربانوم. د دې ولسونه نه په ده باندې چې دا ظلم او سر رسېدلی چې او شوی چې مطنګ احمد و جنګ احمد. نو چې د څاو ته ورسېږي مجبوره دي چې موږ ورغه پاسېږو پاسونو مو په حکومت هم دته مجبوره کوو چې موږ سره به ځي.
همدغه پښتنه پاچا صاحب بله پاچا صاحب همدغه پښتنه دا ده چې لږ وضاحت په دې اړه تاسې ورکوئ چې آیا له حکومت سره به یو ځای اقدام کوئ که تاسې به یو جلا ځواک په توګه اقدام کوئ؟ خلکو سره دغه یو تشویش ده، یعنی حکومت به په جریان کې ساتئ؟
حکومت سره په تفاهم باندې
بله
دا پروګرام به د خیره مخې ته به ورو. حاجي صاحب ظاهر به مخکې حال دا ده چې قسم د تاسو ګوره ښځو موږ ته ټلیفونونه کړي دي چې دغه ډګر ته موږ معذرو آمده یو، دې قربانۍ ته نارینه خو لا پرېږده.
بله ډېره زیاته مننه
صرف حاجي صاحب.
بله آقای شپونم در این مورد پرسان بکنیم که اگر اینجا یا هر کس یعنی به سر و خود جداگانه یک حرکت بکنه، این مرکزیت چی میشه؟ اردوی ملی چی میشه؟ پلیس چی میشه؟ و اونا اعتبار از اونا تحت سوال نمیره شپون صاحب؟
زه پوهیږم. ما مخکې تاسو ته وویلې د خبرو په پیل کې دا مبارزه د داعش سره وسلواله مبارزه دا باید دولت وکړي. دولت امکانات لري، دولت ساختار لري، دولت اشخاصو په پرتله امکانات زیات لري. د یو برحال دولت په شتون کې افرادو مداخله کول دا بیخي زه فکر کوم بې معنا کار دی. که سبا خدامه کاجی سردار خدیر د حاجی صاحب حضرت علی سره پدې هغه کې غبرګ شي او د مبارزه په سیاله او په هغه ووري بیا به دوی نو بس شروع به وشي چې څوک وژني بس وي به د دام داعش وژلي دی او دام داسې کړي دراله کې چې همدا اوس هلته د ولس بېخ ووته دوی دا د ډېر د پخوانه دا مسله روانه وه چا غږ نه کو دوی هغه وخت ولې د مبارزې
شپون
صاحبالینو د ننګرهار ژورنالستانو دغه مسله را
شکون صاحب فقط لنډ جواب تر څو بیا لږ اوریدونکي هم واخلو چې هغه څه وایي د ننګرهار که څه هم چې موږ هڅه کړې چې د ننګرهار ولایتي چارواکي را سره په خپرونه کې خو بریالي نه شولو په ننګرهار کې له ولایتي ادارې ولې شکایت دی آیا والي صاحب یا امنی قومندان یا دلته د امنیتي ځواکونو مشران ولې تر اوسه داسې د پام وړ اقدام نه دی کړی؟
همدا ډېره جالبه نقطه د موږ دپاره هم ده. تاسو ولیدل چې د ننګرهار د والي نه د ښاغلي کندوزي نه په ژورنالستانو په یو خبري کنفرانس کې وپوښتل چې دغسې داعش دی او مله روانه ده ولس مري، نو ده وویلې هغه خبرې سخت پرتې دي، هغه خبرې ورکې نه دي، هر وخت چې وغواړئ تاسې پیدا کولی شئ. ده وویلې چې د داعش او د طالبانو ترمنځ جنګ د دولت په ګټه دی یا زموږ په ګټه دی. درحالې کې چې تاسې ولیدل داعش په یو وخت د جنګ دوه جبهې ځان ته خلاصې نه کړلې، لومړی طالبان د سیمې وزغلول د کوټ ولسوالۍ نه، بیا د هغه نه وروسته چې کله میدان خالي شو په دولت او په عامو خلکو یې شروع وکړله. د ننګرهار د والي په اړه زیات شکایتونه موجود دي، دا شکایتونه ممکن تر مرکز هم رسیدلي وي. تاسو په سوشل میډیا کې لیدلي دي چې هغه په سیاست ته تنظیم شعرونه خلکو لیکلي دي چې ووالي صاحب خلک مري ته تولې نه جګېږي، او دی که دا خبره کوي چې دا جنگ زمونږ په ګټه دی. دلته دوه خبرې دي، مثلا یا خدای بېخي د دې نه دی خبر چې دی کې شینواري مړه شولو چې دا خپله د بې کفایتي ثابتوي، او که چېرته دی د دې نه خبر هم شي چې شینواري مړه دي، او دې بیا دا خبره کوي چې دا خبره زمونږ په ګټه ده یا دا مسله زمونږ په ګټه ده، خدای بیا هغه د شینوار وینو ته سپک ګوري کوي.
تشکر. خب یک چند شنونده را بگیریم. شنوندگان عزیز، حال نوبت شما. شما میفهمین که رادیو آزادی از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی است و بعد از 7 شام هم تا سبا صبحش رادیو آشناست، که او را فراموش نکنین که یادتان نره. به هر حال شنونده عزیز بفرمایین.
السلام علیکم جناب آقای ناظر، سلام و احترامات مرا قبول کو و عید سالانه برات تبریک میگم و جناب انصب سلام و احترامات میومنه و دفتر مبارکی در توایم او مرحوم الکوزی صاحب مبارک روز تا دعا کو.
آمین.
او دیتاسی پیجازه رفیلیم پروانه د داعش موضوع به زباسي لنډو ټکو کې در سره مطرح کړم. اول د افغانستان ټول ولسونه د دغه ګروه چې اوس فعلاً نو تشکیله ده او زموږ د مذاهبو او زموږ د دین سره مغایرت لري، ټول مخالف دي د افغانستان ټول ملت. خو صرف دلته یو افواج دلته پیدا کېږي چې بین المللي ټولنه چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د ولسو او د افغانستان د نظام حمایت لپاره داسې ګروهانې چې نوې او تشکیلې پیدا کېږي، د دوی په کم عنوان په کوم دلیل دی؟ زما د محترم میلمنو همدا پوښتنه ده. او بله خبره دا چې موږ به تنها د ننګرهار د خلکو او د کنړ د خلکو بیان قابلیت ونه وځي، بلکې زه پروام یم موږ د ټول افغانستان ملت به د دوی تر څنګ درېدلي انشاءالله د دې مقابلې ته که پاکستان افغانستان مسلمان
ډیر مننه رسولی صاحب کور ودان.
بله
ډیر زیاته مننه.
ډیر
زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم نظر صاحب لرو.
بله شنوندیز بفرمایئ صاحب.
مهرباني وکړئ
بفرمایئ صاحب. قدش به قلم. بله خب خیر باشد، با یک تلفن دیگر میگیریم. اونتا ما چون دو سه لاین دیگه ما امرای میمانای ما مصروف از دو خاطر به شنوانده عزیز کمتر شانس میرسه. حالا آمد یک شنوانده دیگه ما بفرمایین. بله بفرمایین سیف. و علیکم السلام. صدایتان بسیار پخش است. رادیو تانه پخش کنین. رادیو تانه
بله ازادي راډیو د ورور د خپل راډیو غاک ټیټ کتر څو موږ د غاک ورو مهرباني.
السلام علیکم ورور د ولایت زوونه خبر کوم علي ولایت د ولسوال خطاس د ازادي راډیو کار کوم کاوري دونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای ته دې چې دې لوی اختر په برکت سره د افغانستان کې اصول او خمن راشي. د جنرال کوزي صاحب مرحوم دعا کو خدای پاک دې وبخشي.
آمين.
د داعش پر برابر باندې ورور دغه مزار و داعش ډېر خطرناک خلک دي. دا خو ما خبره ده چې د خارجانو لخوا به بیا ما اسېږي. خو دغه دولت د افغانستان هم دې ته دا همېشه شکي وایي دا به طالبانو سره دوی په ټکر کې دي. دا به زموږ په ګټه وي. خو نه دا به د افغانستان د ټول ملت په تاوان باندې وي. خو زموږ په فرا کې وه دا هم مجاهدینو طالبان ورک کړه. دولت خو ورک نه کړه. اوس بیا هم دوی د داعش کار ژر تر ژر وکړي چې دا افغانستان ته مسلمانان ته
ډېره زیاته مننه ذبیح الله وروره. ډېره زیاته مننه نظر صاحب. اکثر اوریدونکي مونږ اوریدلي او شپون صاحب او پاچا صاحب هم دا خبر وکړه چې له حکومت نه ګیلې موجودې دي. صافي صاحب نه پوښتنه کوو چې آیا صافي صاحب استاذه که د خلکو پوښتنه هم اوریدلي حکومت د داعش په اړه خبرې زیاتې کوي ولسمشر هم زیات غږیږي اما د دې ښکاري حالات د سیمې داسې دي چې اقدام زیات نه کوي چې دا ولې؟
بله
مهرباني خبره دا ده چې هغه څنګه چې لازمه ده د داعشیانو سوانه یا حالات یا سمه معرفي زمونږ د حکومت د خوام نه ده شوې. شاید دوی ته یا معلوم نه وي یا اټکلي خبرې کوي او هغه مقامات حکومتي چې دوی راګیږي چې که دوی د طالبانو په وژنه لاس پورې کوي دا زمونږ په ګټه ده. دا خبره هم صحیح نه ده که طالبان زمونږ طالبان یو افغاني طالبان یا حتی د افغاني حکومت مخالف وي نو هغه بیا د یو خارجي بین المللي تروریستي لښکر په ضد جنګېږي. دا د افغانستان حکومت په ګټه به وي په هغه صورت کې چې خپل طالبان جنګیالي حکومت خپل ځان خواته راواړوي او بیا داعش ته دواړه لاس یو کړي چې د افغانستان نه ریښې قطع کړي. او کدا ده چې دوی ورته د خیر په غونډۍ ناست دي چې داعش او طالب وجنګېږي. داعش کا پیروزه شي په طالب باندې په افغانستان کې بیا به نو وخت خپله په لاس کې نیسي او جګړې به خپله مخې ته بیایي. بیا به هم حکومت ورسره زمونږ ولاړي مجبور دی چې د خپل د جغرافیې نه او خپل د خلکو نه دفاع وکړي. نو لازمه دا ده چې حکومت خپل سرحدات خپله خاوره دا ټینګه وساتي خپل حاکمیت وښیي او د خلک د جګړې سره مخامخ نه کړي د نورو خلکو سره. د نفوسو او د اتباعو دفاع دا د حکومت اولنۍ وظیفه ده. نو کیدای شي چې که دوی داعش سم تعریف کړي او وپېژني چې که دا بهرني خلکي پردي راغلي وي که دوی زمونږ طالبان وټکوي هم بیا هم د افغانستان خلک داعشیان هم نه مني. بیا به د افغانستان خلک ورسره په جګړه کړي. نو لازمه دا ده چې حکومت ځان قوي کړي او سم ورسره پېژندګلوي پیدا کړي چې داعش څوک دي طالب څوک دي دا چېرته اړیکې لري چېرته مخالفتونه لري چېرته چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. کیدای شي چې د خپل د جنګیالي طالبان د حکومت په خوا راواړي او داعشیان که خارجیان وي او په موږ ورخطې کوي د دې ریښې او جړلې باید د افغانستان نه وویستل شي.
بله ډېره زیاته مننه مسافه صاحب. پاچا صاحب ستاسې نه وروستۍ پوښتنه زموږ دا ده چې حاجي صاحب ظاهر په پارلمان کې هم دوه درې ځل دا خبره وکړله چې زه حکومت ته یو څو ورځې وخت ورکوم که حکومت له موږ سره ونه درېږي نو د ننګرهار د خلکو ولسونو د ژغورلو لپاره دوی اقدام کوي. له حاجي صاحب ظاهر سره نور څوک یو ځای دي په ننګرهار کې هم ځینې قومي او ځینې د جهادي مشرانو ترمنځ اختلافات دي. آیا د داعش په وړاندې به دا اختلافات وي او که ټول به یو موټی وي؟
دا اختلافات حل شوی دا ټول یو موټی شوي دي. حاجي صاحب ظاهر چې دغه خبره وکړله دا وخت تعین کړی بعد هغه نه دا څو ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ باندې دوی یو څه عملیات شروع کړل دولت. خو دا کفایت نه کوي دا کفایت نه کوي. ما خو ورته وویل چې د دې شو مخه اوله کې چې ورته پورې به دغسې دا ولسونه د تباهۍ او بربادۍ سره به مخامخ شوی نه وای. اوس چې حاجي صاحب دا اعلان وکړ نو دغه ټول مشرانو باید کړی ده. دا جهادي قومندانان کوم چې د ننګرهار مشران دي دوی ټول ویل دي چې موږ به انشاءالله حاجي صاحب ته مخکې موږ به درپسې او د خیر اداکار به کوو.
په دې باندې چې دا ولسونه همدې خلکو ته په غاړه کې دي، نو دا خلک مجبور دي چې دا ښکار وکړي. نو چې مجبوریت خبره نه وي، خو دغه ده چې و چې دې دا اعلان نه وای کړی، اوس حکومت باید د ده ملاتړ وکړي، حکومت مخکې شي، موږ به ورپسې یو، موږ به هغه کارونه به دوی ته به کوو چې خیر ده. لکه په جنګ کښې چې ډېر شیونه رسېدګي کړی شي، موږ به د دې حکومت دغه فوجانو د نورو ته به ستاسو هغه مواد خوراکه او اکمالات او حساب و کتاب دغه بعضې شیونه چې دي، دا به د ده رسېدګي به خیر ده، موږ ولسونه به وکړو. پوه شو چې عسکر باید په هغه کم ځایونه چې دوی نیسي هلته باید پوسې واچوي، هغه ځای باید همداسې بنیادي دوی ټینګ کړي. داسې نه چې داسې عملیات وکړي او بېرته راشي سبا ته بیا دا خلک راکوزېږي، نور خلک وژني، د چا به کورونه سوځوي، خلک به بیا غټې تبایي او بربادۍ سره به مخامخ وي. نو حاجي صاحب ظاهر خدا پروګرام لري چې ولس داسې عملیات زه نه منم، داسې عملیات زه منم چې دا باید چې عملیات سر ته ورسېدل په هماغه نقطو کښې، په هغه ځایونه چې مثلا د دښمن خطره ده، باید دا ټولې پوسې واچوي، خلک د پام منکي شي، چې د خلکو بچ لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، خلک
ډېره زیاته مننه پاچا صاحب
سزا کې وخت
کورولان ډېره زیاته مننه شپون صاحب تاسو نه هم داسې یو لنډه پوښتنه ده او مننه کوو چې وخت هم راکړ. په ننګرهار کې کله چې د جلال آباد کابل په سړک باندې کم په حادثه کې څوک مړ کېږي، نو ځوانان راوځي، مظاهرې کوي، د مدني ټولنې په کابل کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم، ټول هېواد زموږ او تاسې دی، د ننګرهار د ځوانانو څرک ولې نه لګېږي؟ یعنی په دې مشرانو په ولایتي اداره باندې ځوانان لوی فشار راوستی شي؟ د ځوانانو خبرو ته چې وګوري په سوشل میډیا یا په ټولنیزو شبکو کې خو اسمان ته رسېږي، لیکن هلته ولسونه، د دوی عزت، د دوی ننګ ناموس، د ځوانانو روحیت څه د ننګرهار کې ولې نه اوچتېږي؟ سره
د اختر نه څو ورځې مخکې د ننګرهار ملګري یو لاریون برابر کړی، بیا هغې لاریون یې په دې خاطر وروسته که چې د عاجل وخت لپاره د مرستو راټولولو اقدام په کار دی. هغه خلک چې د چین د شینوارو د نورو ولسوالیو نه د ننګرهار ښار ته راکډه شوي دي، دا د کابل کمپ په سیمه کښې د غازي امان الله خان ښارګوټي ته نږدې پراته دي، حتی کامې ته یې سر رسېدلی، خیمې ته تللي دي. هغوی ته باید د سرپناه دپاره یوه خیمه برابره شي، او خوراکي توکي او هغه پوښاک او دا شیان خو وروسته دي. اما زه فکر کوم چې د ننګرهار ملګرو د لاریون فقط د همدې دپاره ماتل کړی چې یو ځل دغه د مرستو ټولولو کمپاین پیل او د دې نه وروسته بیا لاریون وکړي، ځکه لاریون تاسو ولیدل چې د لاریون نه زیات هغه فوکس د نرسانو ملګرو خبرونه دي مسالې ته د خلکو را واړه، د دولت یې پام کړه، د نورو خلکو یې را پام کړه. لاریون کېږي د اوس وخت دپاره فقط همدې ته ځنډېدلی ده چې د ولس سره عاجلې مرستې وشي، د ولس په سر چې کوم اور بل ده، دغه اور حد اقل که ټول بل کېږي، نو دوی هغه خپله وسه وکړي او د ولس ستوني ته یو بوټ اوبه ور ورسوي چې هغوی هغه ژوند وپوهېږي. هغه خلک چې ښار ته را کډه شوي دي، هغه په دې داخل کښې د کور کلي د پرېښودو د لاسه داسې فکر ونه کړي چې زه په دې خپل وطن کښې پردی شم، هغوی ته یو احساس ورکړي. همدا نن زمونږ د ننګرهار ملګري کلي دي په دغه کومو ځایونو کښې چې ما در ته وویل چې دغه ځایونو د جنګ ځپلي خلک را کډه شوي، د هغوی کورونو ته ورغلي، د هغوی کنډزونو ته ورغلي دي، د هغوی سره د اختر مبارکي کړې او د هغوی د ماشومانو سره یې خپلې هغه د اختر خوښۍ شریکې کړې دي. د اوس وخت دپاره مهمه دغه اقدام څه کېږي، هغه دولت خو دغسې دولت دی چې یو ځل بیا لږ دیکاکای به بیا روانېږي، بغیر د لاریو نه فکر نه کړم که دغسې اقدام وشي.
ډېره زیاته مننه رضوان الله شپون صاحب.
بله، حالا کوشش میکنیم که با مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ولایت ننګرهار وصل شیم. بله، اونا یک چند لحظه بعد گفتن. پوهان صاحب ودیر صافی، شما شنیدین میمانای ما را صاحب، یک موضوع یا از نقطه نظر شرعی یعنی تیوری از یا مقصد از یا ایام بسیار زیاد بین مردم روشن نیست، اینا از دیگه کسایی که بسلا جهات میکنن یا بسلا خودشان هرچی که میکنن که تزنا فرق از یا چیزی را میکنه که اگه واضح بسازیم صاحب.
تشکر نظر صاحب محترم، سوال شما راست برتون بگویم که به هیچ کس این مردم داعش که به صورت واضح به ما بیانش بکنن که چی هستن و چی میخواهن معلوم نیست. تا به حال هم نه سر از اینا معلوم است نه پای از اینا معلوم است.
نریشیتونه.
بله پوهان صاحب، پوهان صاحب، یک پوهان صاحب محترم، ام یک چیز به خاطرتان بیارم که اینا یک موضوع داره. آقای رضوان مراد هم شاید تحقیق کرده باشه، ما هم از مطبوعات از بحثا تحقیق کردیم که اینا این مسئله سلفی رو میگن. سلفی یعنی که تا جایی که ما تحقیق کردم از مطبوعات دیگه جهان، سلفی یعنی از دوران سابق، از دوران اول، نسل اول دوران صحابی رو قبول دارن و بعد از صحابی کسایی که نسل صحابی رو دیدن او رو قبول دارن، خلاص بعد از او نسل چهارم یعنی دیگه اینا قبول نمیکن. از او خاطر میگن ایرا سلفی میگن، یعنی هر چیزی که صحابی گفته درست است و بعد از او کسایی که صحابی را از نزدیک دیدن به او شاهد بودن گپ از او را قبول دارن، گپ چهارمی را قبول ندارن. یعنی اینطور یک چیز میگن در حال که یک بله
ما که به اعمال از اینا نظر مندازیم و دیدیم و مشاهده میکنیم که اینا کدام اعمال به سر میرسانن، ما فکر نمی کنم که مردم صحابی هم با این نوع جنایات دست زده باشن مثل که اینا میزنن و اینا پیرو هیچ کدام مفکوره اسلامی درسته که درست برای شریعت روان باشن نیستن. اگر می بودن هیچ بخشی شریعت و هیچ دوره از دین اسلام همی اعمال وحشیانه مقابل مخلوق خدا را و خصوصا مسلمان ها را نه پیش بینی کرده، نه عملی کرده و نه ایر مجاز دانسته، امکان داره که بعض از او رژیمای که در ممالک عربی وجود داره مثل عربستان سعودی اگر اینا بخواین و فکر بکنن که ما در حال زوال هستیم و بهار عربی به جان ما هم آمدنی است، بیاین که همه قسم یک گروپ به نام تعقیب کنیم یا به نام امراش کمک برسانیم که تمام زبان ها و دهان های دیگر خاموش بکنن که ما باز پاچایی خود پیش برده بتانیم به دل پیغم. فکر نمی کنم که اینا هم کدام نفع در عمل در آینده ازشان برده بتانن، اما امکان داره برای وقت موقتی طرفدار اونمو حکومت ها طرفدار ازی باشه یا حکومت یا دولت معین در جهان عرب که اونا خود در خطر میبینن و اعمال ازیرا مفید میدانن در مقابل دشمنای فعلی خود که قیام کردن.
استاد یو بل خبر هم په افغانستان کې کیږي، مطبوعاتو کې کیږي، تاسو به څارلی وای چې کداش هر څوک ملاتړ کوي او که هر چا افغانستان کې راوسته یا دلته تمویلی، لیکن اصلی لوبغاړی پکې د پاکستان استخبارات ISI دی. تاسو دا څومره پر ځای ګڼئ چې داعش هم دوهم ورژن د افغان دولت ضد وسلواله ډلې ده چې پاکستان د خلکو په وینا پاکستاني تمویلی او پاکستان جوړ کړی دی، دا خبره څومره صحیح ده؟
یو استدلال د پاکستان په مقابل کې لږ دوی ته نږدې ورځي چې که دوی د دوی سپورټران اوسي، او هغه دا ده چې دوی په خپله پالیسي کې د افغانستان په مقابل کې او د طالبانو یو جنبش شروع کول چې دوی اسلام غواړي او جهاد افغانستان کې روا ده او هغه هم ناکامه شول، یا مثلا مشر دوه کاله مخکې وژل شوی و او دوی پټ ساتلی او دا جنګ ته ادامه ورکوله، اوس چې برملا شول بله لاره نه لري او هغه طالب لاره هم نور نه تعقیبوي، نو کیدای شي چې هماغه ګروپونه د جګړه مارانو د ISI د چې په منطقه کې په خپل هیواد کې دوی پوټنځایونه لري د تروریستانو د بد مللي دپاره د دېونه خپله په نفع استفاده وکړي. که نه کوي نو آیا د داعش د خلکو د یاد نمایندګانو راتګ د افغانستان سرحداتو د کومې لارې نه صورت نیسي؟ آیا پاکستان د خپل نور سرحدات نشي ټینګولی چې دوی خاورې ته ننه نه وځي دا ډول خلک او بیا د هغه ځای نه افغانستان ته راداخل نه شي؟ نو کیدای شي چې دا خلکو یو څه شی چې وایي یو څه به یې پکې لیدلي چې یو ډول نه یو ډول همکاري د خپلو لاسته راوړنو دپاره د داعش ګروپ سره ځینې حقیقې تروریستي یا تروریست پاله او یا مسلح چې پاکستان ولري دې کې امکان شته، مګر بیا غرب او امریکا او نوره نړۍ چې پاکستان سره ډېره نږدې ده د دایشانو مخالف اوسي دا څنګه کولای شي د هغو د اجازې نه بغیر د عملیاتو ته ادامه ورکړي. دا ټول حالت ډېر مخصوص ښکاري، خو په افغانستان کې به معلوم شي چې آیا طالبان به ډېر ژر خپل موقف قوي کړي او که خپل ځای به ورکړي دایشانو ته. نو که ځای دایشانو ته وروسپاره او طالبانو په جنبش باندې خطر قابل شو، نو دا معنا دا ده چې دا پاکستان هم
ډېر زیاته مننه استاذ نظر صاحب. نظر محمد مطمئن صاحب هم موږ سره د ټلیفون په لیکه کې ده.
عیدشان مبارک، خوش آمدین به برنامه آقای مطمئن.
سلامونه تاسو او اختر مبارکي ټولو اوریدونکو ته وایم. مننه. نو بحث خو غالبا چې د داعش په اړه باندې د پښتنسته یا د خپل نظر.
بله
بله، امی موضوع است که شما گفتین که ما از شما میخواییم بفهمیم، شما چون موضوع طالبا و داعش ها اینا رو از نزدیک خوب صحیح تعقیب میکنین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟ اینا تا چی حد جدی استن؟ تا چی حد این گپا درست است؟ نظر شما رو هم گفتیم در مورد بگیریم.
او دیده دی پاره چی آوریدون که اضافی معلوماتم ولری امدا د افغان داعش په نامه چې کوم کسان په ختیځ کې را پیدا شوي دي، تر اوسه پورې د دې هغه کړنې چې شوي دي د افغان ولس د دودونو سره په ټکر کې دي او غټ مشکلات چې را پېښ شوي دي. تر اوسه پورې ولس کلینیکونه هلته بند شوي دي، 50 مکتبونه تړل شوي دي او تیرو په همدې وروستي وختونو کې د حکومت لخوا نه هلته عملیات هم وشول چې ځینې کسان یعنی 15 کسان د داعش مشهور کسان یې نیولې دي او اکثر هغه کسان نیول شوي دي چې پخوا په تښتولو کې لاس لارو. همدا ډول داعش هم د اربکیانو ځینې کسان نیولې دي او مهمه خبره دا ده چې په کوټ په چراغام اچین ولسوالي کې عموما همدا ولس خلک نه خلق نیول شوی دی او بیا د پیسو په مقابل کې بیرته را پریښول کیږي. تر کوم وخت چې داعش پیدا شوی ده، تر اوسه پورې د اچین په ولسوالۍ کې یوازې اچین کې 600 ولسي وګړي وژل شوي دي او 100 کسان شاوخوا اوس هم ګروګان ورسره پاتې دي چې په دې کې ځینې کسان را خوشي شوي دي د پیسو په مقابل کې. او ځینې خبرې دام دي چې خپل امدې افغان داعش چې پاکستان او افغان کسان سره ملګری شوی دی د مسلم دوست او حافظ سید په منځ کې د مخالفتونو خبره ورکول شوی دی او یو بل کس د مفتی حسن سواتی په نامه باندې او د حافظ سید ترمنځ هم اختلافونه پیدا شوی دی. یوه خبره ډیره مهمه ده که وخت وي، تر اوسه پورې د داعش په دغو کړنو باندې چې ولس ورسره مخ ده او ډېر زیات یعنی ولس رسېدلی دی په کابل کې او په افغانستان کې، دننه مدني ټولنې او سیمه ییزې رسنۍ، سیاستوال، قومي مشران ډېر چوپه خوله دي. هغه ډول چې لازم ده هغه ډول څرګندونې نه کوي. موږ مثال لرو، کله چې په زابل کې د یو قوم 10 کسان ونیول شولو، غوغا تر اسمانه جګه شوله، 9 کسان هلته افغان حکومت ووژلو، په میلیونونو ډالر یې مصرف کړلو، خو دلته چې یوازې په اچین ولسوالۍ کې 6 کسان مړه شوي دي او 100 کسه برمته شوي دي او 10 کسان په بمونو والوتلو. نو زه فکر کوم مدني ټولنو هغه ډول چې لازم ده همدارنګه د بشر
بله مطمئن صاحب
هغوی مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
مطمئن صاحب، موږ سره نظر صاحب، مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی صاحب هم شته، غینه هم پښتنو کو. فقط مطمئن صاحب نه یو پښتنه چې دی مثال ورکړه چې په زابل کې د یو مخصوص قوم 10 کسان اختطاف شي او نوال تخلقو، یعنی دا خوشنی شي کېدل کنه چې د زابل یا د دایکونډي یا د بامیان یا د پنچیر یا د قندهار مدني ټولنه راشي او په ننګرهار کې یا په ختیځ افغانستان کې د افغانستان یا د سیمې د خلکو لپاره دوی الته پلتۍ وي چې اتمن به د خلکو خوشی کوي. په ننګرهار کې خو خلکو قومي مشرانو غږ پورته کړی دی. مطمئن صاحب، د دولت خبره ستاسې پر ځای ده چې دولت څه ډول چې لازم و اقدام نه دی کړی. یو وړه پښتنه کوم، دا خو ټول منو چې د عراق او د سوریه داعش چې هغه هم معلوم دی چې څوک دي، هغه ننګرهار یا چین ته نه دی راغلی. دلته چې کوم داعش تاسې افغان داعش په نامه کلمه ما لومړی ځل واورېده چې نه پوهېږم تاسې کوم ځینې اورېدلې چې افغان داعش څه کوي وخت کې افغان عربو اوس افغان داعش جوړ شوی دی او دغلته دا داعش څوک سپورټ کوي؟ ستاسو چې دومره معلومات شته چې د دوی د پلانکي مشر او پلانکي مشر ترمنځ اختلاف دی، مطمئن صاحب خلک غواړي واوري تاسو نه دا داعش څوک سپورټ کوي؟
وګوري دا داعش چې کله را پیدا شو ما د افغان داعش کلمه استعمال کړې ده او دا زما خپل حس و، ما له چا نه په هغه وخت کې نه واورېدلې. اوس هم زه په دې متيقن یم چې دا افغان داعش ته او د ډیورنډ د اې غاړې نه او د دې غاړې نه افغان تحلیلګران یا خپله په حکومت کې دننه کسان وایي چې دوی ملاتړ لري، همدا کسان له همدې ځای نه منشا پیدا کړې ده. دوی په عراق داعش پسې ځان تړلی ده. لومړی ځل عراق داعش دوی نه دي معرفي کړي، دوی هغه کسان دي چې په لوی لاس په زور باندې. البته
ممکن مطمئن صاحب تشکر که بازم که شما باز تماس میگیریم. مولایی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ولایت ننگهار، عیدتان صاحب مبارک، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، عید شما تبریک باشه. ما شما بسیار شکر میکنیم که وقت با ما دادی.
تشکر.
ما نظریات خدا ما شما رو خود شدید کنیم.
تشکر. مولوی صاحب در قسمت اول تا خبرها یک پنج دقیقه داریم، امی از نقطه نظر شرعی امی داعشی ها چی دلیل دارن صاحب همطور کشته کشته میرن؟ اینا تا چی درست است؟ تا جایی که ما تعقیب کردیم مطبوعات خود ما چون دین و قدر وارد نیستیم باید حق گرد زدن نداریم، اونتا میگن اینا به اساس بعض حدایث منسوخ شده به او اساس تر قتل قتال انداختن. صاحب ما چون از نقطه نظر دینی این موضوع شما چطور بررسی میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا داعش کوم استعلالات کوي د افغانستان د مسلمان ولس د وژنې لپاره، هغه ټول استعلالات د دوی هغه فاسد او باطل دي، په شریعت هېڅ بنا نه دي. او دوی که دغه حکومت ته کوم د افغانستان حکومت ده دوی ته مثلا د غیر اسلامی حکومت خطاب کوي، دلته اسلام نافذ نه ده، شریعت نافذ نه ده، حدود نافذ نه دي. نو دا د دوی هغه استعلالات دي چې هغه د دوی حکومت پر خلاف دوی جنگ کوي. دا یوه ډله ده چې تقریبا خوارجو ته نږدې ډله ده، دا هغه غالي سلفیان او چې په عام پښتانه ورته وهابیان وایي، دا هغوی هغه غالی ډله او افراطي ډله ده چې د خپل ځان نه غیر نور ټولو ته کافر وایي، ټول امت مسلمه ته دوی کافر وایي. آج یې د افغانستان حکومت نه بلکې ټول اسلامي حکومتونو ته چې په نړۍ کې وجود لري د کفر او د یاد کفر
مولی صاحب بخی، خبره صرف د حکومت نه ده چې د حکومت وسلواله مخالفت ډله ده، خبره دلته د عام ولس ده. تاسو فکر وکړئ چې کله یو دوه ورځنی ماشوم یعنی دغه بدن سری کیږي په دې خاطر چې ولې پلار ډزې کړي دي او داسې صلحه او نور یا لسګونه نور واقع. تاسو مخکې ویل چې د دوی اکثر استدلال د دوی چې ویډیوګانو خپرېږي، د دوی چې پیغامونه خپرېږي، دوی ډېر زیات هغه مرجعیت د دوی د ابن تایمه پر اساس وي چې ابن تایمه دا ویلي دي، دا ویلي دي. حالانکه تاسو په شریعت باندې پوهېږئ چې کوم ځای کې احادیث د حضور علیه الصلاۃ والسلام له قرآن سره په ټکر کې راځي، هلته حادیث څوک نه مني، بلکې د قرآن شریف نس چون اساس ته مصدر اساس د اسلام قران کریم ده الته منل کیږي. غواړو چې ولست تاسو وای، غواړو چې خلکو ته تاسو دا وای چې د اسلام له نظر دا اعمال آیا واقعي د یو اسلامي نظام لپاره د سي اعمال به تر سره شي؟
نه، دا اصلا دوی دا ټول اعمال دا څومره دي دا د اسلام خلاف دي. اسلام دا من دین ده، اسلام د شولي دین ده، اسلام کې د مسلمان مینه محفوظه ده او مسلمان د بل مسلمان د مال تعارض کول د دین ته دا حرام ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څو کلمه وایي نو د وینا په بل مسلمان باندې حرام ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، انس بن روایت ده، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا
واكل ذبيحة أنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله هذا سوك ينوب شعنوك تبليت أمخك إذا منزع على الأخوي هذا مسلمان الذي لازم واري كده أو ذا فيغنبت بذي مواري كده فلا تخرف الله في جمهي الله في جمهي كده خيارت مكوي نداع ذا فانستان طول ولس كفوجة كوردودة أو دارين كبوليسي كعام مسلماناني طول مسلمانان جدي وجنة فهي صورت کې دي حلال نه ده او بلکې دا حرام عمل متکبین دي او دا جرایم د دې په بشریت کې هم د دې سره ثبوت نشته چې کوم کارونه دي کړی دي خلک وژل دي د ګناه قومي مشران سنگیرې ماشومان ځانه ډېر د رحمانه قتلې کړي چې په تاریخ د افغانستان کې داسې مثال نه و بلکې پخپله دا د اسلام د بدنامولو لپاره
بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب مولوی صاحب ډیر زیات مننه د خبرونو وخت دی موږ در سره په دوهمه برخه د خبرونه کې به هم تماس نیسو او غواړو چې تاسو د شریعت له لحاظه د اسلام د دین له لحاظه د دغه رقم ډلو د دې ډلو د اعمالو په اړه خلکو ته لږ آگاهي ورکړي بیا هم در سره تلیفوني تماس نیسو